څنګه ژوند کول. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوالو د کاپیسا ولایت د عالمانو د شورا رئیس ووژه. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د دې پیښې مسؤلیت اوس چانه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دې مراسمو څخه د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. نوې ډیلی به د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیوادو دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد یو جبهه جوړ کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبه د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 8500 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د پنځمې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا باد ورسره دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د خبرونو پای
څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل، د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام اجمل تورمان درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستان پام دی لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمان د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د اواد مخدر په رابطه باندې.
په کندهار کې سکل کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي.
ولدت که موږ ووایو د مخدره توکو د کمرشیا جوړی په باندې نورې پالیسګانی همسته.
او دغه شاند پرونی په پای کې د ونی ډرامه هم مهیروي. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزه وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پړه کې راغلی چې دغه موضوع د نشي توکو پر ضد د مبارزه وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزه سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول خغلی موهید زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلی ښار ته قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1260 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روښانو بار شوي وو او قاچاق خوړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولیږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1260 کیلوګرامه نشه توکي نیول شوي وو. دغه نشه توکي څو په قاچاقګرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه توکو د لیک په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تیره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزه وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشئی موادو سره د مبارزه په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشئی موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ خې هخوا پاکستانی ځواکونه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشئی موادو سره د مبارزې په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشئی موادو د تولید کارخانې د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تریاک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
له کال 2015 څخه راپه دی خو په سلو کې 99.9 نشئی مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایزې غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوي تریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشئی مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرخې هغې غاړې ته نشئی موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړي چې دوی ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپو شفیق بشاریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستي ور باندې بندې شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشئی موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشهیي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورنډ کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزوري شي.
دوستان لکه څنګه مشهور دل په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډیر فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړتیا وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت من دا ده ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې په خوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي او اوس په افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویرې دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه دغه نه خپلو ساحو منطقو کې استفاده ونه کړي او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وایسای په سره باندې واخلي او بیا وایسای هغه چارته توضیح کوي وری کی چې هغه د دې سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارق صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونه د ډیورن د کرخي هغه لور ته انتقالیږي نو څونه امکان لري چې له دغه کارخانو به د طالبانو ترڅنګ په سیمه کې نوی راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو معلومه ده چې دا ورستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر په یوه هده پورې مناسبه ستراتیژي خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کړي او هر حرکت ته په ډیر ځیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که ستاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او له مخدره موادو سره چې اوسې کارخونې له ډیورن کرښې اخوا انتقال شوي، څه فکر کوي چې دا ستراتیژي به تنا په جګړې تمرکز به وکولی شي د افغانستان کې دغه روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، کاغه څوک ترستان بولي، که څوک مخالفین بولي، که هر نومر تور کول کیږي، که دوی باندې هغه منابع او د مختلفو استخباراتي کړي یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنۍ که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نشي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمیږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
لوزي کوم کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولی خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولی ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا مېلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشئی موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا هم تاسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری د کندهار محلی دارا ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پات راغلی او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه څاري. په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجی عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشې مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقي احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسو څخه راپیل کړو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثر وخت مې په ماشین اوبو ولي د لې کاسه چې ده هغه تقریبا شپږ میاشتې او میاشت کار کوي بلا نکي. نو غنم په بازار کې ارزانې بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دا یو کرل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ یې رانیسي نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړې هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي هغه اچا څه شي وکړي انیبي خسته څه شي وکړي او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ورچې په دوا ستړي کړي چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبوره دي وچ کلک د مجبوریت څه کوي.
حاجي صاحب، تاریخ په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي. تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه موږ یو دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو، شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښ ډیر سوی وو او تاسو مسؤلیت لود چې باید دا کښ واړوي، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري. ول دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا ژولي په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو، د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې 1600 جریبه ځمکه چې هغه مایا دی و چې نور نه ماتول بیا پیدا هم نه درلوده، دا موږ تر سره کړ. ولې په دې باید مې اعتراف وکړو چې باکیان د افغانستان په جغرافیا کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډي ټولنه کومک مرسته ورسره ونه کړي دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بلا خدمات چې دولت مسؤلیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کړي، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځینې خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیر داسې مسایل وي دا ردولی هم نه سمه. ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او پلټنه کړې سره په دې اکله موږ موجود نه لرو، کچیر دا تثبیته سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون ملسپل کېږي او دلته کې به معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پښتنه ساس خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر چیرې پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنارې نه ور ماتول، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څونه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې 40 میلیونه ډالر یوازې د پورزن او 0.1 میلیون ډالر ایم سی موسیت او 1.3 میلیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله 10 میلیونه کې د دوه کال لپاره دي خصوصي دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د موادی مخدر کوکنار یو په درې که په څلور چنده اضافه شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا مسله ټول پر دې اړه وم.
حاجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه هم وکړم، ځکه تاسې هلته عملاً په سیمه کې یاست. آیا تاسې هم داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې دي دا خو ما خپله نه دي لیدلي، شاید اورېدلي به مې چې پر هغه علاقه باندې چې یو څوک مسؤلیت لري د پولیسو چې یو څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت د خواسته ناقانونه کښت دي، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده ښه، که نه نو نه در پرېږدم ماته ومې لیدلي مو نه دي. مقصد
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه نشهیان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړېږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده استاده، چې د دغه تریاک کرلو سره نشهیان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبور دي. دکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي، یا تا دا دوکانداري ته هم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودی، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه جوړ کړل، ووتی شورندان ته شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لیرې دی. نو موږ باید وخت سره حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو، دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته وویل چې در جوړول خوا دې په ټکی ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې دا مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول 500 دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ دېرش دوکانه، هغه چې جمله شپږ اچا دوکانه چې موږ هم کنه پرو کې چې پروانه کې انور د مارکیټ دي، او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه رسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چبدلي یا رنګه انګور را بار کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې پسل کارتن یا په 200، هغه وایي دا ارزښت نه لري زه بلاړ تېس دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخ نه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تک شه زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په 400 دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا هم نه رسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس صاحب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریا کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي، او تاسې د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولاد د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي. که تاریاک پاتې شوي دي ټول دا پاتې شوي دي، ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، د داسې یو پکر یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوا، او تاریاک هم ټول سوا او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل. دا تاریاک له کومو لارو کاچاک سول او تاسې ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغه مشکلات په نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زه ویلی نه شم، چون دا یو کشفي اصرار دی. هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې دي، خارجي مارکیټو یا پولو ته، خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان او ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نورې ګاونډي ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې دي، تاسې که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه شول، په انتقال په مخنیوي کې ویلې پات راغلی است؟
دغه تاریخ چې د کومار ټول چې د هغه لارو چې دغه ځات څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره نو کې ویل داسې هم نه دي چې موږ نه نیت وایو دلی، موږ توانې دلی هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې چې شپږ اویا قضیه د مخدره توکو له چا هغه عدلي ارګانو ته سړین د فاره استولې.
او په سبب د ورسي پرستنی په توګه اوس څه کول پکار دی؟ هاو هلاره څه ده چې په افغانستان کې دغه ناوړه بوټي د کرولو مخنیوي وسی؟
پړه ټول په خارجان کې ده. لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا منکول دی غواړي، نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم، خو دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناسې په لوړ قیمت ورساخلي.
ډیر تشکر د خپلو میلمنو څخه په مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، از موږ دا نننۍ ګردی میز پر همدې ځای پای ته ورسېدې. علامه ملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ
فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او اوس هم راغلو د خپرونې وروستۍ برخې ته چې د ډرامې برخه ده. جمیله یوه غلې اوبدونکې مور ده. دا یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه شوي نو ماشوم یې پرله پسې ژاړي. ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د ژړا په علت نه پوهېږي. دا چې د ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
او خزی دی ماشوم خو مغز را خوړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري و سړیا چې لږې کې مینه د ښکتا کړی او دوه ساعته کېږي چې په غې کې ګرځاو.
څه ټکه ور باندې پریوتی؟
نه پوهېږم، لکه لچې ولسوالۍ ته را کډه شوي یو، پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږی به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم خو نه روي، بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نس یې داسې پوست دی لکه وریښم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
تبه خو به یې نه وي.
تبه یې له کومه شوه؟ ګله یې غوندې یخ پخ دی.
سهار به یې ډاکټر ته بوځو، نن یې درېمه شپه ده چې ژاړي، لیونۍ یې کړو.
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي، زه یې سمه لیونۍ کړم. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، په دغه چوکۍ کېنه. څه دې وکړه، معاینات مکمل شو؟
هو ډاکټر صاحب، دا د وی ګوري.
ښه ښه تراکت، ښه ښه دام سم، دا هم نورمال، صحیح، د کولمو میکروب هم نه لري. ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه دي؟ زما په زوی څه شوي دي؟
په معایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړي نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم.
دا دی ډاکټر صاحب.
خورې کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده، مخکې مو کور په کلي کې و.
ښه ښه، هلته مالک ژړل؟
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې ارامه و. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه، ولاکه مې چونګه مې دی هلک اورېدلي.
خواښې د زوی څنګه ارامه و؟
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی، کله چې پیدا شو ډېر نارامه و، خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به ارامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک اخته کېدی شي؟
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پېژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي، غمې را وخورې او زوی مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې اندېښنه مه کوه، علاج کېږي، مونږ په شفخانه کې اوس بسترې کوو.
یا الله زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم، زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که، خدای څه وکړم؟
دوستانو دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خونه ولرای
چی خواچ با چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.